دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو ریډونکو ستړي مشه په خیر راغلی زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسي پام را اړوم د افغانستان د لغمان او ننګرهار په ولایتونو کې یو شمیر خبريالانو ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر په غونډه کې خبريالانو ته د تصویر او فلم اخیستو اجازه نه ده ورکړل شوې د فلم او تصویر په اخستو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو حکومت په لغمان او ننګرهار کې هم د انزور او فلم په اخستو بندیز لګولې ده د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28مه په لغمان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر خالد حنفی د غونډې مخکې خبريالانو ته ویل شو چې په غونډه کې یوازې غږ ثبتول شي په کابل کې د پوهنتون د استاد او د سیاسي چارو تحلیلګر جاوید مومن زنو خپلوانو ادعا کړې ده چې د طالبانو د حکومت استخباراتو جاوید مومن درې ورځې مخکې نیولې او ځان سره یې بیولې ده د مومن د خپلوانو ویل دي چې د نوموړي کورته ورغلو کسانو ځانونه د طالبانو د استخباراتو کسان معرفي کړي او خپل کارتونه ورخوډلې دي دوی د مومن د سم د سید خوشی کولو خواست کړي ده د خیبر پختونخوا په ایالت کې پولیسو ویل دي چې ناپیژندل شو کسانو د دې ایالت د مردان په ولسوالۍ کې دوه نرخزیانې په چړو وهلې او وژلې دي د مردان د پولیسو ویان محمد فهیم د اکتوبر په 28مه د یوېنی شاهد لخلي ویل دي چې دغه نرخزیانې په خپل دیره کې وي لومړی یو کس او وروسته دوه نور کسان ورغلي او دا نرخزیانې په چړو وهلې او وژلې دي محمد فهیم زیاته کړی دی چې د مردان د پولیسو مشر ظهور بابر افریدی ویلی دی چې په پیخه کې تورن کسان به زر ونیول شي تر اوسه معلومه نه ده چې بریدګر څوک وو خو وايي پولیسو پلټنې پیل کړې دي د خیبر پختونخوا په ناامنو جنوبي ولسوالیو بنو او ټانګ کې د اکتوبر په 28مه لسګونو زر کسانو چې د امن لپاره لار کوڅو ته د لاریونونو لپاره وتلی وو په پای کې احتجاجي غونډې کړې دي د امن د پاسون په نوم دغه احتجاج کوونکو د پاکستان په حکومت او پاوز غږ کړی دی چې د دهشتګرۍ او ناامنۍ مخه ونیسي او په سیمه کې امنیت ټینګ کړي د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سازمانونو او قبایلو مشرانو د سوداګرو اتحادیو عام ولس او د پښتون ژغورنې د غورځنګړو لسګونو زرو کسانو په دې احتجاج کې ګډون کړی وو او همداشان یو شمیر میرمنو هم په دې احتجاج کې ګډون کړی وو چې خپلوانې لا درک شوي دي په واشنگتن کې د امریکا غږ د استودیونه د نړۍ خبرونه اوري د امریکا د متحده ایالاتو د بارني چارو وزیر انټونی بلینکن د اکتوبر په 28مه اسرائیل ته تللی چې په غزه او لبنان کې د اوربند ټینګېدو په مسلې تاکید وکړي په غزه کې د جګړې د پایل رئیس دا منځني ختیځ د بلینکن یو لسم سفر دی او همداشان په تیر میاشت کې د اسرائیل او حزب الله د جګړې د پایل رئیس د هغه لومړنی سفر دی بلینکن په پداسې وخت کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او نور لوړرتبه اسرائیلي چارواکو سره وګوري چې اسرائیل د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې د توغندیو د برید د غچ په اخستو غور کوي ایران ویلي دی چې گاونډیو هیوادونه ورته ډاډ ورکړي دي چې د خپل خاورې نه د ایران په ضد د هیڅ ډول برید اجازه نه ورکوي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی دا خبره د اکتوبر په 28مه په داسې حال کې کړي چې اسرائیل د تهران د اکتوبر د توغندیو د بریټ په بدل اخستو غور کوي عراق چې په کویت کې خبري کانفرنس ته وویل زموږ ټولو غونډیانو یې ورته ډاډ ورکړي چې خاوره یا هوایي حریم به د اسلامي جمهوریت په خلاف استعمال نسی عراق چې له کویت څخه مخکې د اکتوبر په 28مه بحرین او له هغه څخه وړاندې سعودي عربستان، قطر، عمان، عراق، مصر او ترکیه ته تللی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ د امریکایي اډو ټول غزشتونه څارو او موږ په ټول حرکتونو او پروازونو خبر یو. هغه زیاته کړه چې اسرائیل پر ایران هر راز برید وکړي ایران به همغه سي جواب ورکړي. شافی سردار امریکا جاغ واشنگتن
کرملین ویلی دی چې تاکل شوې ده چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د همدې راتلونکو 95 پورز د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره د اوکراین په جګړه وغږیږي پا په اوکرين د روسي د يرغل رئیس چې دوه کال کیږي دا روسي ته د خاغلي ګوتيريش لمړنۍ سفر ده. د پوتين او ګوتيريش د غونډه د تاتارستان په پایتخت فازان کې کیږي او په فازان کې د بریکس د سازمان د غړو هیوادونو مشان د غونډې د پاره ټولېږي. او برتانیه ویلي دي چې اوکرين ته د نورو وسلو د اخیستو د پاره 2.3 میلیارډ ډالر پور ورکوي. د برتانیې د دفاع وزیر جان هيلي دا خبر د اکتوبر په 28مه په داسې حال کې اعلان کړ چې اوکرایني قواوی په ختیځ کې د روسي قواو سره په سختو جګړو بوخت دي. د اوکراین په خارونو او تاسیساتو د روسي لخوا هر ورځ هوایی بریدونه ادامه لري. دا پیسې چې برتانیې اوکراین ته ورکوي د هغه 500 میلیارډ ډالر یو برخه ده چې د جی 7 هیوادونو یعنی پر مختلفو هیوادونو اعلان کړی دی. زیبا خادم، امریکا، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د سه شنبه په ورځ په داسې حال کې منځنۍ ختیځ ته رسیدلې چې اسرائیل په لبنان خپل بریدونه ته دوام ورکړي. تماده چې شاغلی بلینکن په دې سفر کې په غزا کې د سولې او د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو په هدف په یوې ډیپلوماټیکي لارې بحث وکړي. نور تفصيل زموږ د همکار سمیع الله جلال څخه واوري.
د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن شنبه تل ابیب ته ورسید. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وای بلینکن بعد د سفر په ترڅ کې د اسرائیل او یو شمیر نور عرب هیوادونو له چارواکو سره وګوري.
سیمه تبا په سفر کې د بهرنۍ چارو وزیر بلینکن په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو د ټولو برمته شو د خوشکېدو او د فلسطینیانو د کړهونو په کمیدو بحث وکړي. نو موږ به همدارنګه د اسرائیل او حزب الله د جګړې په اړه د ډیپلوماټیکي پریکړې په اړه بحث وکړي، کوم چې په بشپړ ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ول سویو نمبر پریکلیک پلی کوي او د شنی یا سرحدي کرخو د دوو طرفونو ملکيان ته اجازه ورکوي بیرته خپل کورون ته ستانه شي.
بلینکن په داسې حال کې سیمه سفر کوي چې د لبنان د روغتیا وزارت وایي نن سه شنبه سهار وختي د بیروت پر جنوبي برخو د اسرائیل په بریډ کې څلور کسان وژل شوی او دوه د شنور ټپيان دي.
زما یو ورور اوس هم د بجړې ولاندې ده، د هغه د موبایل غږ راځي. موږ د مندونو هڅه کوو خو دلته د ماشين راتګ لار نشته. هیڅوک د هغه پر ایستلو کې زموږ مرسته نشي کولای. نه پوهیږم چې مرد یې کژوندې
بلش
بالمشروع الاستهداف. هغه دا حالت غواړي. هغه وایي چې دا اهداف دی او د وسلو زیر مې دي. دې ته وګوري، دا اهداف دي ټول د بابرته ورغول شيخو کوم کسان چې خپل اولادونه لاس ورکړي څوک به جبران وکړي.
دا بریدونه په داسې حال کې تر سره کیږي چې د اسرائیل پاوز د دوشنبه په ورځ ایران تورن کړ چې له حزب الله سره د مرستې په هدف په بیروت کې د ایران سفارت ته د نغدو پیسو او سرو زرو بکسونه استوي.
د حزب الله مالی شبکه د عاید په دوو اصلي منابعو ولاړه ده، د ایران د رژیم لخوا پیسې او د لبنان د خلکو لخوا پیسې. د ایران قدس ځواکونه د ایران د تیلو پیسې چې په سوریه کې خرڅیږي حزب الله ته استوي. ایران همدارنګه د لوټوک په واسطه د نقد پیسو او تله بکسونه په بیروت کې د ایران سفارت ته استوي او بیا له هغه ځایه په مستقیم ډول حزب الله ته ځي.
بلخوا حزب الله نن سه شنبه د اسرائیل پر مرکزی سیمو راکټونه توغولې چې لامل یې د یاد هیواد په ګڼ میشتو سیمو کې د خطر زنګونه غږول شوې. دغه راکټونه سیمې ته د بلینکن د سفر څو ساعته مخکې لګیدلې. راپور دا وایي چې اسرائیل د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې د بالستیک توغندیو د بریټ په غچه خستون کو اقداماتو غور کوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن سه شنبه په کویت کې یو خبری کانفرنس ته وویل ګاونډي هیوادونو ډاډ ورکړی چې خاوره به د ایران په وړاندې د برید لپاره نه کارول کیږي. عراقچی خبرداري ورکړ چې په سیمه کې د امریکا تحرکات ساري او که اسرائیل پر ایران برید وکړي ورته ځواب ورکړي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټل چینل کې اوریدلای شئ.
لملتیامو ده تل پشان مننه
د امریکا راغاشنا رادیو څخه تاسیز مر سهارنی پښتو خبرونه اوري په ټول امریکا کې شاوخوا 14 میلیونه رای ورکونکي د کارګرانو د اتحادیې غړي دي دا اتحادیه د کارګرانو د حقونو د ساتنې لپاره جوړ شوې ده که څه هم د اتحادیه غړي د امریکا د رای ورکونکو یو کوچنی برخه جوړوي خو د ولسمشری نومندان د دوی ملاتړ ترلاسه کول غواړي د امریکا ژغ خبریالی کیترین جیپسن د نوادا ایالت څخه راپور چالیږي چې تاسو ته یې پښتو ژباړه در اورو
د امریکا مرستیالی ولسمشر کاملا هریس د ملاتړ په خاطر په یو غونډه کې د اتحادیه کارګرانو د هریس د هغه پلان په اړه مخکې سرګند کړ چې وايي کارګران به ترلاسه شو ټپونو یا بخششي باندې مالیه نه ورکوي
زه پوهیږم چې مرسیال ولسمشر کاملا هریس یو پلان لري یو روښانه پلان چې دلتا پنیواډا کې زموږ د خدماتو لپاره د بخششي په پیسو باندې فدرالي مالیه پاتہ ورسوي سمدا خو دا چې ډانلډ ټرمپ داسې ادعا کوي چې هغه د بخششي امتیاز لرونکو کارګرانو ملاتړ دی یو خطرناک دروغ دی
په خوانه ولسمشر او د جمهوریت غوښتونکي ګوند نومان ډانلډ ټرمپ هم د خارته تلې چې د خدماتو په سند باندې تکیه کوي ترسو د کسینو په پلورونکو خدمتکونکو او د کور کارکونکو په ټپونو باندې د مالیه نور کول پلان وړاندې کړی
ټول کارمندان به دا وستای په ځانګړي توګه هغه کسان چې معاش نه لري او یوازې په بخششي پیسو کار کوي هغه به ډیر وستای
ټرمپ د لاس ویګاس د پولیسو څنګه بلاتړ هم ترلاسه کړی
The majority of our citizens trust
زموږ اکثریت خلک په پولیسو باور لري او له همدې عمله کې پولیسو وایي چې موږ باور لرو چې دا شخص زموږ ګډ تجمن دی د به تاسو خوندې وساتي او هڅه به وکړي چې زموږ اقتصاد ته وده ورکړي نو خلک به په دوی باور وکړي
سټیو ګرامس په ډیرو غونډو کې د پولیسو لپاره د ټرمپ تملاتړ په اړه خبرې کړې دي
A man like Donald Trump and his campaign
د ډونالد ټرمپ په څیر سره تل زموږ ترڅنګ ولاړ دی او ویلي دی چې هغه به سیاسي فشار ته تسلیم نشي
په نیواډا کې د اتحادیې لسکونو زر کارمندانو ملاتړ هغه سدي چې د ولسمشری دواړو نمائندان ورته لیوالتي لري هریس د محلي ټمستر اتحادیې تایید هم ترلاسه کړي خو د بارونکو موټر چلوونکو او ګودامونو کارګرانو ملي سازمان د ولسمشری د کوم نمان ملاتړ کول نه ډډه وکړه په نیواډا کې ځینې رای ورکونکو د یو مهمه نخ غني
او دی اولویز
دوی تل د دموکرات ګوند طرفدار وو اوس کو دوی د دموکرات ګوند سره ندي په دې معنی چې دوی به نچاته راي ورکوي
په لاس ویګاس کې د پخلنځي د کارګرانو اتحادیه د هریس پلاتر اعلان کړی دی
ورکینګ کلاس وټرز ار
د کارګر طبقه راي ورکوونکو هوښیار دي دوی ناپوه نه دي او دوی یو څه شکمن دي خو د ټرمپ سره ستونزه دار چې هغه درواغ وایي او ډیر درواغ وایي په هر صورت د هریس د پروګرام د برخه کول شي د ژوند لګښت سره مبارزه وکړي
نیواډا یو له هغه سو ایالتونو نه دی چې د دواړو ګوندونو ترمنځ پکې سخت سیالي کیږي او د ولسمشری د ټاکنو پریکړه کوي دلته د اتحادیې غړي کول شي پریکړه کوونکی رائے واچوي دا د کیترین جیپسن د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غږ
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
راپورټونو ته دوام ورکوه په متحده ایالاتو کې د خبريالانو په وړاندې د غواښونو او بریدونو په ډیرې دوه او د ولسمشری ټاکنو نږدې کې دوه سره د رسنوي اتحادیه ژورنالیستانو ته روزنه ورکوي چې څنګه خوندي پاتې سي لیام سکات او کریستینا کیسیدو سمیت په دې باره کې راپورټ لیکلی تاسو ته پښتو ژباړه اورو
د ورجینیا پراسلن کې د دفتر په ودانه کې دا خبريالان د متحده ایالاتو د ټاکنو د پوښښ لپاره چمتووالی نیسي. خود دې روزنه هغه ایالتونو لپاره نه ده چې په اړه دا ټاکل ګران دي چې څوک به ګټي، او نه هم دا روزنه د ټاکنو لپاره ده. دا روزنه د دوی د فزیکی، مجازی او احساساتي چاپریال خوندي ساتلو لپاره ده. دغه ورشاپونه د خزو د رسنو د نړیوال بنسټ یا آی ډبلیو ایم ایف د نوښت لخوا ترسره کیږي. روزون کی وای پامی دی خبرې ته دی چې څنګه چمتو اوسي. دوی جرنلیستانو ته درس ورکوي چې څنګه د هدف کې دو څخه ځانونه وساتي، څنګه په لاریون کې د خلکو احساسات معلوم کړي، او څنګه خپل ډیجیټل پروفایلونه خوندي وساتي.
د خزو تر رسیدو نړیوال بنسټ په امریکا کې د خوندیتوب نوې نوښت پیل کړ، ځکه چې موږ د تیرو ټاکنو تجربه لرو او موږ پوهیږو چې پیښې به په دې ټاکنو کې دوام ومومي او احتمالا چې ډېرې سختې به وي.
د 2000 جنوري په شپږمه د تشدد پر مهال خبريالانو سره سخت تشدد شوی وو، او پر رسنو بریدونه د دې سبب شو چې د خزو د رسنو بنسټ دا ډول ورکشاپونه پیل کړل. دې تر اوسه په 11 ایالتونو کې 600 خبريالان روزلي دي. کریسټین میګډن چې مدیره ده وای د متحده ایالاتو د مطبوعاتو د ازادۍ د سار ادارې په 2023 کې پر سنو باندې بریدونو کې زیاتوالی لیدلې دی.
موږ په دې کال کې د جرنلستانو د زورونې لوی شمېرې لیدلې. نږدې 70 خبريالان ټپیان شوي دي، مګر هغه څه چې موږ پوهیږو د په متحده ایالاتو کې په ټولو ښارونو کې یو کړکېچن وخت دی، او دا واقعیا تاسو پوهیږئ چې دا یو څه لږ وروسته 2000 کال ته ورته دی. هغه کال موږ په بیساري کچا په ګڼ شمېر جرنلستانو د 650 نه په زیاتو بریدونه ولیدل. په هغه کال کې نږدې 150 خبريالان ونیول شول.
د پیښو په متحده ایالاتو کې رسنۍ یو زیات فعال چلند ته هڅولي، چیرې چې عام موضوع دا و چې خبريالان باید چمتو وي.
دا روزنه زموږ لپاره د جرنلستانو په توګه یو ښه فرصت دی چې د دې وسیلو نه ځینې زده کړو، او ځینې هغه شیان چې موږ پرې نه پوهیږو یا ممکن تازه کولو ته اړتیا ولرو، ځکه چې دا د راتلونکي ټاکنو مودې یا هغه وخت پورې اړه لري چې موږ پکې یو.
د رسنو سره د دښمنۍ په ډېرېدو سره د خوندیتوب روزنیز ورکشاپونه د خبريالانو په خوندي ساتلو کې د مرستې یو لار ده. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د اروپای اتحادیه په ډیر هوادونو کې د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په مخه د ملت پالو سیاسي ګوندونو ملاتړ زیات شوی، مګر هسپانیا له دې پریکړې په شا سوی او ټینګار کوي چې د اروپای خلکو عمرونه ډیر سوی او د خپل اقتصادي ودې لپاره کنټرول سوی کډوالو ته اړتیا لري. پام وکړئ په دې اړه د هنریډیجول رپورټ چې پښتو ژباړه تاسو ته در اوروه.
سکال تر دې دمه تر 240,000 زیات غیر قانوني کډوال هسپانیا ته رسیدلی دي، چې د 2023 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. ګڼ شمېر د اسپانیا کانري ټاپوګانو ته راغلي چې د افریقا له ساحل څخه شاوخوا 100 کیلومتره واټن لري. د بشري حقوقو ادارو په وینا یوازې تیر کال شاوخوا 6,000 کډوال په دې لارو کې وژل شوی دي.
که تاسو دلته راورسېږئ یوازې نه شئ چې تاسو یې باید وکړئ ټولګي ته تګ دی، زده کړې وکړئ او د خلکو سره خبرې وکړئ. تاسو باید یو ټولنیز کس ووسئ. په ځانګړي ډول د کډوال په صفت تاسو باید دوه برابره هڅه وکړئ او د هغه څه دي چې موږ یې اوس کوو.
دا د کډوالو لپاره د ښه ژوند هیله ده او د اسپانیې حکومت لپاره اقتصادي ظرفیت. د ډیرو لویدیزو هیوادونو په څیر د هسپانیا وګړي په چټکۍ سره زړیږي. دوی د اقتصاد جوړولو او مالیات ورکول لپاره ځوانو کارکونکو ته سخت اړتیا لري. تیر کال د هیواد د زیګون کچه په اروپا کې تر ټولو ټیټه کچه یعنی 1.2 څخه هم کمه ثبت شوې. د اسپانیا لومړی وزیر پیډرو سانچیز د اروپایي اتحادیې د مشرانو په سرمشري کې وویل چې کډوالي حیاتي مسله ده.
زموږ د نن او سبا سیالي، زموږ د هیواد اقتصادي وده او زموږ د سوکالۍ پایښت په کډوالۍ پورې اړه لري. موږ باید د کډوالۍ جریان د دیموګرافیک نفوس کټګوري ننګونی للی څخه اداره کړو.
خو په ټوله اروپا کې د خي اړخو ګوندونو د ملاتړ زیاتوالي سره د اروپایي اتحادیې ډیر غړي هیوادونه د کډوالو سخت کنټرول غواړي.
موږ یو پیاوړی هیواد یو او موږ د کډوالو د کنټرول او پناه غوښتونکو حقونو ته د درناوي لپاره د قانوني لارې وړاندیز کوو. موږ دوی ته اړتیا لرو. دلته په اسپانیا کې د کډوالو پرته زموږ په هټیو کې میوه نه لرو. بې ودې اقتصاد په سمه توګه پرمخ نشي تللی. موږ کډوالو ته اړتیا لرو.
هسپانیا د کډوالو لپاره اوږدمهاله حل غواړي چې هم د افریقا او هم اروپا لپاره سم وي، مګر د خه ژوند هیله د دې خطرناکو بهرونو څخه په سلګونو زره خلک رابلی. د هنری ریډګویل رپورت پښتو ژباړه احسان لاریو ځای امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د خوست اوسیدونکو وایي چې د ولایت ته د هوایی الوتنو د ټکټونو بیا باید ټیټسي. که څه هم د خوست هوایی ډګر اوسنوی الوتنو ته خلک خوښ دي، خو په خبره چې د هوایی ډګر د ترمیم پاته چارې باید بشپړ شي او د ولایت ته د الوتنو د ټکټونو پر بایو باید غور وسي. د بلې خوا ولایتي چارواکي وایي چې د 30 میلیونه افغانیو په ارزښت د دې هوایی ډګر د ترمیم کار سوی دی او پاته چارې به هم بشپړ شي. نور حال د شمس آریان پر رپورت کې واوري.
د خوست نړیوال هوایی ډګر ته چې اوس مهال د کامیر او آریانا افغان هوایی شرکتونو منظمي الوتنی کیږي، مسافر د خوشی ترڅنګ لاړوندې دارو غشتنه کوي چې د دې هوایی ډګر پاتې د ترمیم چاري هم بشپړي او الوتنی دوامدار کړي.
ډېر خوښ یم ماشاءالله. نن موږ کامیر پرواز وو دوبای نه خوستا، ماشاءالله ډېر په سهولت کې راغلو، ډېر خوشاله یم د خپل میدان یو ویتا او آینده کې غوړو چې دا پروازونه دواندور شي.
بازی پدې کې داسې رقم چې سپینګيري وي، مریضون وي، تکلیف وي، یعنی د کوبل او د خوست په لیا کې چې کومه ډېر په تکلیف سره وم. اولی موږ نه هغه د مسافر غولې دی، الحمدلله زه ډېر خوشاله یم چې په ډېر آرامۍ سره په نیم ساعت کې یعنی د ایرپورټ نه خوست ته رسیږو. نو زه هیله لرم د چارو کوم یا د داخله دوه شي د پروازونه دوام ومومي.
که څه هم دا مسافر د خوست هوایی ډګر ته د نورو هوایی شرکتونو د فعالیت او پیل غوښتنه کوي، خو بلخوا په وسنی حالت کې د کامیر او آریانا افغان هوایی شرکتونو د ټکټونو د لوړو بیو شکایت هم کوي.
اوس موږ سره انډیا نه پرار سره د 3-4 غنټې مزال کی انډیا ته دا روي چې 3-3.5 روپۍ قیمت لري. موږ 2 غنټې مزال دا 2 غنټې 45 ملټا په کورو چې دا 3.5 شپې کو سو پروا موږ ډیر په مطلب دی نه یو قیمت نه آر مسافر شکایت کوي.
بل خو د خوست ولایتي چارواکي د خوست نړیوال ډګر د ترمیم په اړه وایي چې تر دې مهاله د 30 میلیون افغانیو په ارزښت چارې تر سره کړې دي او د پاتې چارو د بشپړې دوه ډاټ سرګندوي.
دې هوایی میدان د ترمیم لپاره تقریبا د 30 میلیون افغانیو په اندازه کار شوی دی چې دا دریو شرکتونو په مخ به ولې دي چې هغه د رنوي او د میدان هوایینه مخ کې د لختي او مهم زینو او په دې برخه کې نور هم ان شاء الله تعالی کار کې دن کوي. دا
د خوست ولایت د هوایي ډګر کار په 1492 هجری لمریز کال کې پیل چې د وخت د ملکیه وایي چلن ادارې د مسؤلینو په وینا پر دغه ډګر د 1,800,000,000 افغانۍ لګښت راغلی. د شرمونکو په باور چې خوست کې د هوایي ډګر منظم فعالیت به د خوست او نږدې ولایتونو ترمنځ د لیږ رالیږ د سانتیاګو برابرول ترڅنګ اقتصادي وده هم رامنځته کړي. شمساریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او د کراتی ځوان افغان لوبغاړي چې په دا ورستوي کې خپل هیواد پرې ایشي او د برتانی برګمنهم شارته کډوال سوي دي، وایي غواړي چې د خپل هیواد په استازیتوب د کراتی په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. نو موږ د افغانستان لپاره د کراتی ځینې سیالۍ هم ګټلې دي. قاسم خان مندوخیل په دې اړه رپورت لري.
د ننګرهار له مرکز جلال آباد د کراټی لوبو پایل کړي او په لږ وخت کې په دې ډګر کې ځینې سیالۍ هم ګټلې. هغه افغانستان پرېښې او د برېټانیا هیواد برمنګم شهر ته کډوال سوې دي، خو خپل لوبي ته دوام ورکړي.
همدل د کراټی برته چې څنګه ورسم کراټی مې درته بیا شروع کړ، دوام مې ورته ورکړ. تامین مې مردومره خاص تامین نو که تامین مرته کمو، خو به هم لاړم ته مسابقو بین المللي مسابقاتو کې مې اشتراک وکړ. الحمدلله خو مقام واغسو.
احد الله په 2019 کال په ازبکستان کې د کراټی په یوې لوی سیالي کې دوهم مقام ګټلی و.
ازبکستان هوا په فایټر روسي فایټران سره فایټونو په دغه اړه دوهم مقام واغسو.
احد الله په افغانستان کې هم غنو ولایتونو ته د کراټی لوبو سیالیو لپاره تللی دی او په وینا یې چې په ډیرې سیالیو کې لومړی مقام اخیستی و.
دا افغانستان کې زیاتره ولایتونو ته تللی یم چې مسابقات ولایتي مسابقات او ملي مسابقات پکې و. هغه کې الحمدلله لومړی مقام مې اخیستی زیاتره ولایتونو کې.
احد الله د کراټی لوب کې تور کمربند یا بلیک بیلټ لري او غواړي چې په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د کراټی په سیالیو کې برخه واخلي.
تور کمربند مې د نن درې سالور کال مخکې اخیستی چې 2019 کال هغه وخت مې بلیک بیلټ دی. ما او به مې په بعد هغه مې ادامه ورکړه تر نن پورې او د نن په پام ان شاء الله همت کوم او کوشش کوم زیار باسم در دې لپاره چې د افغانستان بیرغ په نړۍ کې ورپم.
احد الله غواړي چې د کراټی لوب نور افغانانو ته هم وشي. یاد دی وی چې کراټی د جاپانی ژبې لفظ دی چې معنا یې په تش لاس ځان ساتنه کول. کرمانا تش لاس او ټی معنا ځان ژغورنه. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.